کله سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم د دې خبرونه په دوهمنی مې کې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ونیس پروګرام مهروي خو مخله دې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونه کوو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي ټاکل شوی د اسلامي همکاریو د سازمان دغه غونډه چې د وڅلوېښت هیوادونو 150 استازي پکې برخه لري نن شنبه په اسلام آباد کې پیل شي د پاکستان د پوهنې وزارت پرون جمعه وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې خو معلومه نه ده چې طالبان پکې برخه اخلي که نه ویل شوي د دې غونډې یو هدف په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې پر پرتو ستونزو او محدودیتونو بحث کیږي د پاکستان د پوهنې وزیر خالد مقبول صدیقی ویلي په دې غونډه کې د نوبل د سولې جایزې ګټونکي او د ماشومانو د تعلیم فعال ملال یوسف زی ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده پاکستان پرون د روانو دریو کلونو لپاره افغان محصلانو ته د علامه اقبال په نوم د تحصیلي بورسونو د پروګرام دریم پړاو پای اعلان کړ د دغه پروګرام له مخې ټاکل شوی افغان محصلانو ته په دغو دریو کلونو کې 4.5 زره تحصیلي بورسونه ورکړل شي که څه هم په افغانستان کې د پاکستان د تحصیلي بورسونو په اړه شکونه او بدبیني شته خو پاکستان وایي یوازې به روانه میاشت له 2000 زیات محصلان په آنلاین ډول د دغه تحصیلي پروګرام لپاره ازموینه کې ګډون وکړي ویل شوی دغه بورسونه د طب انجینرۍ کرنې او نورو برخو کې دي او 3 مثلاً نجونو ته ځانګړي شوي دي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق دا افغان مسلمانانو ته تر ټولو غوره بورسونه بلل دي طالبانو د نجونو پر منځنوي او لوړو زده کړو بندیز لګولی او په دې وروستیو کې نجونو او ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو هم راګرځولي دي د ایران یو لوړ دوه چارواکي ویلي هیواد د سیستان او بلوچستان ولایت د اوبو د حق د تامین لپاره له افغانستان سره په مذاکرو بوخت دی ایرانی رسنوی پرون جمعه د ایران د انرژي د وزیر عباس علي آبادی څرګندونه راخستی چې په سیستان او بلوچستان کې د اوبو د یوې پروژې د کتنې په محل کړې دي هغه ویلي د مختلفو طرحو له مخې به د دې ولایت د اوسیدونکو د اوبو حق د دې سیمې او افغانستان د اوبو له سرچینو تامین شي او دا د ایران په لومړیتوب کې شامل موضوع ده ایران په وروستیو کې تور لګولی چې افغانستان پر هغو سیندونو چې ایران ته ور روان دي د بندونو په جوړولو سره د ایران د اوبو له حق څخه سرغړونه کوي د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای په تل میاشت کې ویلو د هلمند لسنه د هیواد بشپړ د اوبو حق به له طالبانو اخلي د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند لسنه د ایران د اوبو حق تامینوي د لبنان په جنوب کې پر یو موټر د اسرائیل د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو شمیر 50 ته ورسید د لبنان روغتیا وزارت وایي په دې حمله کې چې ساحلي ښار سور ته نږدې په تیر د باسمه کې شوې څلور نور کسان ټپیان شوي دي د اسرائیل پوځ وایي د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې د وسلو یو لارې په نښه کړې ده د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ روانه جګړه د اوربند هغې موافقې له مخې ودرېده چې د جنوري په 16 مهلت ختمیږي د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونی تاجایی وایي د شپږو میاشتو یا یو کال لپاره پر سوریه د اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو غوښتنه کړې ده تاجانی پرون جمعه په لبنان کې یوه کنفرانس ته وویل د بندیزونو لرې کول د ایتالیا کومه ملي پریکړه نه ده دا د اروپایي ټولنې پریکړه ده د سوریه اوسنیو واکمنانو په وار وار د هغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې چې پر سوریه لګېدلې دي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش پرون د وینزویلا له چارواکو د ټولو هغو کسانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې په خپل سرې ډول نیول شوي دي دغه کسان د تېرې جون میاشتې له ټاکنو وروسته د پیل شوو ناکراریو پر مهال نیول شوي دي دا په داسې حال کې ده چې نیکولاس مادورو په نړیواله سطح له انتقادونو سره سره د ولسمشر په توګه لوړه وکړه د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون خبرلانو ته وویل سرمنشي انتونی ګوتیرش د جولای د 28مې له ولسمشرۍ ټاکنو وروسته د سیاسي مخالفانو خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو په ګډون د خلکو د پراخې ډلې نیول غندي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون مادورو ته د ولسمشر په توګه د لوړې مبارکي وویلې ده ازادي راډیو اورې د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ورسته تحولات ته په پام داسې ښکاري چې روان 2015 کال به هم د بشري حقوقو له پلوه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي.
د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي.
په ترکیه کې میشت افغان کډوال وایي د ترکیې د پولیسو لخوا ځورول کېږي، اکثر افغانان چې نیول کېږي افغانستان ته استول کېږي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو پرون جمعه د روسیې د انرژۍ پر سکتور نور بندیزونه ولګول. دغه راز په یوه بل راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د څارویو پوستکو کاروباریان د بیلابیلو ستونزو شکایت کوي.
موږ مشکلات دي، اولین نه مالګې دي چې موږ ته د کان مالګ کار نه کوي، سمندري مالګ کار کوي چې هغه حکومت بند کړی دی، نه راته پرېږدي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو یو بنسټ وایي ورسته یو تحولات ته په پام داسې ښکاري چې 2015 میلادي کال یعنی روان کال به هم د بشري حقوقو له اړخه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان یو چارواکي ازادي راډیو ته وویل پر افغانستان واکمنو طالبانو له هم د ښځو، نجونو، مذهبي اقلیتونو او نورو ډلو په وړاندې خپلو فشارونو ته دوام ورکړی دی. د نړیوالو بنسټونو له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالبانو خپل دریځ تر اوسه نه دی نرم کړی. د ښځو د حقوقو یو شمېر فعالان وایي په څه کم درې نیمو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې پر قدرت ولکټینګ کړی د ښځو او نجونو په وړاندې فشارونه ډیر زیات شوي دي.
پر طالبانو د بشري حقوقو د نری آیات لکبله د اندیشنو په دوام د بشري حقوقو یو بنسټ وای لنشو نشانو داسې ښکاری چې په نوې میلادي کال کې چې نن یې یو لسم ورځ ده دا وضعیت لا کړکېچن سي. د بشري حقوقو د نری آیات په باب د نړیوالو بنسټونو له انتقادونو او غشتونو سره سره طالبانو خپل دریځ نرم کړی نه دی. د رواداری په نوم د بشري حقوقو سازمان یو څېړونکی او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل فکر نه کوي چې په 2015 میلادي کال کې دا وضعیت بدل شي.
په توجه به وضعیت کورونی متاسفانه ما در سال
اوسنی وضعیت ته په پام له بده مرغه زه په 2015 میلادي کال کې دا سي قوي نه خچ په دغه کال کې یو قوي بدلون او خوځښت راولي نه وینم. زما اټکل دا دی چې په 2015 کال کې به هم اوسنی وضعیت چې د بشري حقوقو په تړاو کړ کې چنده دوام عمومي خای په زینو مواردو کې لا خراب شي. زما انګیرنه دا ده چې د افغانستان خلک به بیا هم د بشري حقوقو درد کړاو او چیلنج سره مخامخ وي، بیا به هم له چیلنجونو او بحران خډک کال په مخ کې ولري.
شغلی ایثار وای په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت له طالبانو سره د ځینو هیوادونو په تعامل پورې هم تړاو لري. کچېری دغه هیوادونه بشري حقوقونه د خپل پالیسیو په لومړیتوبونه کې شامل کړي، ممکن په افغانستان کې د روان وضعیت پر بدلون هم اغیز وکړي. د رواداری په نوم د بشري حقوقو د سازمان د غړي هله وشوده چې نړیواله جزایی محکمه به په افغانستان کې له بشري حقوقو د روانو سرغړونو پاړه په 2015 میلادي کال کې یو لړ اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب د لمنځتلو په حال کې دی. یوناما د طالبانو له حکومت غوښتي و چې په ټول هیواد کې د بشري حقوقو نړیوال مکلفیتونه د ښځو، نارینه وو، نجونو او هلکانو د اوسنیو او راتلونکو نسلونو د خوندیتوب او هوساینې د کلیدي عنصر په توګه ومني. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د بشري حقوقو نړیوال ورځ په مناسبت په یو صوتي پیغام کې ویلی وو د دوی د حکومت د محکمو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا د ټولو خلکو حقونه تامین سوي دي. طالبانو په خپل ځکه کم درې نیم کلنه واکمنۍ کې پر افغان شوزو د کار او زده کړو په ګډون سخت محدودیتونه لګولي، بشپړ حجاب اورباندی اجباری کړي او شزې له نارینه محرم پرته له اورده سفر را ګرځولي. نجونی او شزې ورزش لوبغالو، پارکونو او عمومي حمامونو ته نسیتلای. د غرازې د امر بالمعروف په نوي قانون کې د دوی مخونه او ژغ هم اورات بللای دی. ځینې نجونی او شزې وایي چې په تیرو څه کم درې نیمو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه چینګه کړې، د ټولنې د زیاتو قشرونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په وړاندې فشارونه زیات شوي دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غواړي نیمې وخت سلسي له ازادي راډیو سره په خبرې کې وویل
په فعلي شرایطو کې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ افغان ښځې د عدالت لپاره داسې و مرجی شتون نه لري چې هغه حالت مراجعه وکړي او خپل شکایت یا غږ حالت ورسوي. د جنسي تاوتریخوالي څخه د ژغورلو لپاره اوس نږدې هیڅ ځای نشته چې ښځې ورته مراجعه وکړي. د هیواد په کچه د ملاتړ سیستم چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو فعالانو رامنځته کړی و اوس فعلا له منځه تللی دی، او د طالبانو حکومت د امن خونې تړلې دي چې موږ ګورو هغه خونې چې د تیر نظام په شلو کلونو کې رامنځته شوې وې د میرمنو د حقونو لپاره، او یا هم د هغه میرمنې چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخ ولې هغه فعلي شرایط کې دا خونې ټولې تړلې دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت په لړب میاشت کې ویلي و چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقونو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي. طالبانو په زمري میاشت کې ریچارډ بینت د دې ډلې پر ضد د منفي تبلیغاتو په خپرولو تورن کړ او افغانستان ته یې د هغه پر سفر بندیز ولګاوه. د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو تر ټولو وروستی محدودیت په طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو او ښځو د زده کړو منع کول و چې په کور دننه او بهر یې پراخ عکس العملونه پارولی دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د رواداری په نوم د بشري حقونو د یو بنسټ چارواکي ویلي وروستیو تحولاتو ته په پام داسې ښکاري چې 2015 میلادي کال یعنې روان کال به هم د بشري حقونو له اړخه د افغانستان لپاره ښه کال نه وي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم د طالبانو محدودیتونه دوام لري، نن په پاکستان کې په یوه دوه ورځنۍ غونډه کې د نجونو د تعلیم په وړاندې په پرتو ستونزو بحث کیږي. د اسلامي همکاریو د سازمان په مشرۍ دغه غونډه چې د 24 هیوادونو 1.5 استازي پکې برخه لري نن په اسلام آباد کې پیلېږي. د پاکستان د پوهنې وزارت پرون وویل په دې غونډه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو معلومه نه ده چې آیا د طالبانو استازي پکې برخه واخلي کنه. ویل شوی دی دې غونډې یو مهم هدف په اسلامي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان کې د نجونو او ښځو د تعلیم په برخه کې پر پرتو ستونزو او محدودیتونو متمرکز دی. د ازادي راډیو اوري په اسلام آباد کې د دې نننۍ غونډې له وروستي حاله به مو خبرو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وش ساته.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM وای په تیرې یوه میاشت کې له ترکیې څخه افغانستان ته له 2000 څخه ډیر کسان په خپل خوخه یا په زور ستنې کړی شوی دی. د دې سازمان د تازه راپور لمخې د ډیرو کسانو د بیرته ستنېدو اصلي لامل دا دی چې د ترکیې د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي او زورونې سره مخ شوي. هغه کډوال چې بیرته ستنې شوي یا هم په ترکیه کې دی وای چې په ترکیه کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
په یو شمېر هیوادونو کې د افغان کډوالو د ایستل کېدو او د هغوی پر وړاندې د پراخو اقداماتو سره هم مهاله د کډوالو نړیوال سازمان IOM تازه ویلي چې په دسمبر میاشت کې 2103 کسان له ترکیې څخه افغانستان ته بیرته ستانه شوي دي. دغه سازمان د پینشن می پورس په راپور کې ویلي چې د دغه کسانو لړلې نه هاتیا سلنه کسان د دې لپاره بیرته ستانه شوي چې د ترکیې د پولیسو لخوا له تاوتریخوالي او زورول کېدو سره مخ شوي دي. د IOM په خبره دا ټول کسان د کابل نړیوال هوایي ډګر لارې خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. په ترکیه کې د کډوالو د چارو یو شمېر فعالان هم وایي چې افغان کډوال په دې هیواد کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. حامد عقیلی د افغانانو د یووالي د ټولنې غړي چې په اوشاک ښار کې میشت دی لازدي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ترکیې پندغالي له افغان کډوالو څخه ډک دي.
کابلن وضعیت مهاجرین توری که در پاکستان بود که پشتنان هم برآمدن
در ایران و پاکستان پشاند ترکیه پلیس هم افغان کډوال ځوروي د کار اجازه نه ورکوي. هغه لکان چې د کار په لټه کې وي د پولیسو لخوا نیول کیږي ځکه چې د هغوی کار قانوني نه وي. د کار مالکین د هغوی پیسې نه ورکوي. د ملګرو ملتونو سازمان هم د کډوالو لپاره هیڅ نه کوي. د هغوی شپږ میاشتنی اسناد په سختۍ سره تمدید کیږي
و اینا را در کمپ و بالاخره دیپورت شان میکنن.
په همدې حال کې یو شمېر هغه کډوال چې په قانوني توګه په ترکیه کې اوسیږي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي او د خپل اقامې د کارتونو د مودې د ختمېدو له امله پندېښنه کې دي. یو افغان کډوال چې نغواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي د جمعې په ورځ یې ازادي راډیو ته وویل.
موږ بیرون لاړو مخام ورته بیرون ټولو دکان ته د مخام لپاره مو سودا راوړله. چې دوه طرف ټولو همالته پولیس نه رانه راغله زه نیولی وم. د هغه ځای څخه چې انتقال وکړو د یو کوسته ځای وو هغه ته وړو، هغه ځای نه چې بیا وړو کام ته یې وړو کام ته بیا وړ یعنې پنځه ورځې کام کې وو، بیا هغه ځای نه دپورټ شولو افغانستان ته. یعنې تقریبا پنځه کاله او څلور میاشتې شاوخوا ما هلته تېر کړی و، یعنې وخت همالته مې تېر کړی و. بیا نو موږ غیر قانوني وو په دې خاطر دپورټ شو افغانستان ته.
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل راپور کې همدارنګ ویلي چې په تیر ډسمبر میاشت کې شاوخوا 10,000 کسان د ایران او پاکستان د پولو له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د دې سازمان په خبره د میاشت کې له افغانستان څخه بیا تر 55,000 زیات کسان ایران او پاکستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې ترکیه بلکې ایران او پاکستان هم په دې وروستیو کې لسګونه زره افغان کډوال له خپلو هیوادونو څخه ایستلي او دا پروسه یې چټکه کړې ده. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت شاوخوا یوه میاشت مخکې اعلان کړی و چې 971 غیر قانوني کډوال په دغه هیواد کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي او 386,000 او 838 کسان تر څیړنې لاندې نیول شوي دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه نیونې د غیر قانوني کډوالۍ سره د مقابلې لپاره د ترکیې د هڅو یوه برخه ده او نیول شوي پناه غوښتونکي د ساتنې مرکزونو ته انتقال شوی او د هغوی د اخراج پروسه پیل شوې ده. له هغه وروسته چې طالبان بیا د افغانستان واک ونیوه په تیرو دریو کلونو کې لسګونه زره افغانان د بیلابیلو لاملونو امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او غیر قانوني لارو ځانونه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د ترکیې په ګډون اروپایي هیوادونو ته رسولي چې اوس یې ډیری له ډله ییز اخراج سره مخامخ دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو پرون جمعه د روسیې د انرژي پر سکتور پراخ بندیزونه ولګول. واشنگتن وای د دغو نویو بندیزونو هدف په اوکراین کې د روسیې د جګړې د تمویل محدودول دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هم د دغو بندیزونو هرکلی کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو خزانه وزارت پرون ویلي تازه بندیزونه د روسیې د تیلو دوی لوی کمپنۍ گاز پروم نفت او سرګوت نفت گاز په نشه کوي. دغه بندیزونه پر 1.3 ټانکر لږدونکو کښتیو هم لګول سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت په باور دا د مسکو د پټو بیړیو یو ټولګه ده چې د روسیې د تیلو پر ترانسپورت د موجوده بندیزونو د منحرف کولو لپاره کارول سوي دي. ویل سوي دغه کښتیو د روسیې تیل او د تیلو تولیدات بهرنیو مارکیټونو ته لږدول. د بایدن ادارې د روسیې د تیلو پر غیر شفاف سوداګرو په روسیې کې پر سبند ډیر شو ساحو چې د تیلو خدمات وړاندې کول او د روسیې د انرژي د سکتور پر سبند لسو چارواکو هم بندیزونه لګولې دي. سپینې ماڼۍ دغه تازه بندیزونه پرون جمعه اعلان کړل. هغه هم داسې مهال چې ټاکل سوی جو بایدن د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه په څو ورځو کې خپله دنده پرېږدي. د دغو بندیزونو هدف پر اوکراین د روسیې د یرغل د تمویل لپاره د مسکو د ظرفیت لا کمزوري کول دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل درې کاله پوره کېدو دي چې لا هم ختم سوی نه دی. تیل د روسیې د عوایدو د سرچینې لویه برخه ګڼل کیږي چې د فدرال بودیجې څه باندې یو پر درېمه برخه یې جوړوي. په همدې حال کې د برېټانیا حکومت هم د روسیې پر دغو دوو شرکتونو بندیزونه اعلان کړل چې په وینا یې په اوکراین کې د پوتین جګړې ته ګټه رسوله. گاز پروم نفت شرکت پر دغو تازه بندیزونو انتقاد کړی، هغه یې بې اساسه او غیر قانوني بللی دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د روسیې د انرژي پر سکتور تازه بندیزونه وستایل او وی ویل چې دا به د مسکو جنگي ماشين ته یو لوی گزار وي. وروسته له هغې چې روسیې د 2022 نه د کال د فبروري میاشتې پر 24 پر اوکراین بشپړ یرغل پایل کړ، د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا پر روسیې په مالی او د ټکنالوژۍ په برخه کې پراخ بندیزونه ولګول. خود دې لپاره چې په نړۍ کې د انرژي بای اغیزمنې نسی، د روسیې د انرژي سکتور د شندول لپاره د احتیاط لار خپل کړی ده. پ پر اوکراین د روسیې د یرغل په هغو لومړیو کې د بازارونو د ګډوډۍ له بیرې په نړۍ کې د طبیعي ګازو بیې ډېرې لوړې وختلې، خو په څو میاشتو کې دغه بیې بیرته راټیټې شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان ان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د بې اعتباره پاسپورټونو په نوم لړ کې وروستی ځای غوره کړی دی. هنلی ماسی د تازه راپور پر بنسټ د افغانستان پاسپورټ لرونکي کولی شي یوازې د نړۍ شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. په دغه نوم لړ کې د سنگاپور پاسپورټ پرله پسې څوهم کال لومړی مقام خپل کړی دی.
په 2015 میلادي کال کې د افغانستان پاسپورت یو ځل بیا په نړۍ کې د پاسپورټونو په درجه بندۍ کې یو له بې اعتباره پاسپورټونو څخه اعلان شو. د هنلي موسسې له لوري پرون پنځشنبه د پاسپورټونو د درجه بندۍ په نوم لړ کې د افغانستان پاسپورت د عراق او سوریې له پاسپورټونو وروسته د لیست په پای کې یو سل شپږم ځای کې راغلی دی. د افغانستان پاسپورت لرونکي کولای شي د کامبودیا، مالدیو او سریلانکا په ګډون شپږشتو هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د هنلي موسسې په درجه بندۍ کې چې د لیک درالیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د لیست په سر کې راځي. د یادې موسسې د ارزونې پر بنسټ د سنگاپور پاسپورت د درجه بندۍ د لیست په سر کې لومړی ځای لري چې دغه پاسپورت لرونکي کولای شي 195 هیوادونو ته سفر وکړي، او جاپان او فنلند په ترتیب دویم او دریم کتار کې راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې د پاسپورت اخیستلو لپاره له اوږد انتظار وروسته هم پاسپورټونه نشي ترلاسه کولای. د کابل ښار اوسیدونکي سید نبی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
من از یک دومه میشه که نتونستم پاسپورت بگیرم. یک دفعه میگه پاسپورت
شاخوا دوی میشه کیره چه غوارم پاسپورت واخلم، خو نیسم اخیستلی، خوی پاسپورت نستا. کلوایی چه پروسه داری دلیده زه ده کدوالی کیس لرم، میرمن او بچان می پاسپورتونه نلری. کمیشن کاران ده یو پاسپورت ده اخیستلو پر سر $3,500 پوری غواړي. که یې د یوه کس مسئله وي نو پیسې به مو ورکړي وي، خو د کورنۍ 15 غړي مو پاسپورتونه نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي مرسل د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ما په وجودی کې مریض داشتیم، مریض را سره لکچر بردیم به پاسپورت گرفتن.
کته ما په ویلچیر کې ناروغ ځان سره بیولای و، خو په لپسې 3 ورځې د پاسپورت ریاست ته ورتلم چې موافقه یې وکړه. خلک ډیر سرګردانه وو، په نظمی او رشوه د پاسپورت پر ریاست کې اوج سره رسیدلی دی. ان دا چې که ناروغ ولري او غوړي نوبت واخلي، نو عادي کارکونکي هم د رشوت غوښتنه کوي.
کارمندای کې در اونجا بودن از ما توقع پول داشتنی که ما رشوت بتیموناره.
د طالبانو د حکومت د کابل د پاسپورت ریاست ویان قاری عمری په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي، خو نو موړي د 2014 کال د دسمبر په میاشت کې لازینو کورنۍ او رسنیو سره په خبرو کې ادعا کړې و چې د پاسپورت پر ریاست کې فساد د صفر کچې ته راټیټ شوی، او د پاسپورتونو د ویش په برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د هنلي موسسې د پاسپورټونو درجه بندي چې د لیک درالیک د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ کیږي، د هغو هیوادونو پاسپورټونه چې له ویزې پرته نورو هیوادونو ته پرې سفر کیدای شي د ارزونې پر بنسټ ترسره شوې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په دغه هیواد کې د پاسپورټونو د اخیستلو لپاره د خلکو تقاضا تر بل هر وخت زیاته شوې، چې له همدې کبله د پاسپورټونو د ویش لړۍ له ډول ډول ستونزو سره مخ شوې ده. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې هر ورځ په کابل کې شاوخوا 1000 کسانو ته پاسپورټونه ویشل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ. United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په کندهار کې څارویو پوستکو کاروباریان له بیلابیلو ستونزو شکایت کوي. د دوی په وینا د مالګې کمښت، د ځانګړي ځای نشتوالی او نړیوال بازار ته د لاسرسي ستونزې هغه عمده عوامل دي چې د دوی ان کاروبار له کړاوونو سره مخ کړی دی. د پوستکو سوداګر وایي اوس یوازې پاکستان ته صادرات کوي، او پاکستان بیا دغه پوستکي په خپل نوم نورو هیوادونو ته صادروي. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
په په کندهار کې د څارویو د پوستکو راټولولو یوازې یوه کارخونه سته چې د سویلي زون له ټولو ولایتونو څخه راټولیدونکي پوستکي ورته راوړل کیږي. دغه پوستکي دلته یوازې مالګین او چیژا ورسته پاکستان ته صادریږي. د یادی کارخونه مسول علي احمد وایي له تیرو دې شکلونو راهیسې دغه کاروبار کوي. دغه په وینا هر میاشت شاوخوا سل زره د څارویو پوستکي او زیات اندازه کلمی راټولوي. خود پوستکو د پروسس د کارخونو نشتون لامل دی یوازې د وچولو مرحله بشپړوي او نور پر مختلفو توکو جوړولو ته نسی وړاندې کولای.
موږ مشکلات دي اولین د مالګې دي چې مشته د کان مالګه کار نه کوي، سمندري مالګه کار کوي چې هغه حکومت بند کړی د نیره ته پریږدي. موږ ټول کار مالګې درول دي په دوم بخش کې. موږ چې دي ځای نه لرو په پارک صنعتي کې، موږ هیڅ ځای نه دی راکړی چې موږ ځای ویني چې ټول د پسندګۍ په خاطر موږ د مال وچو. په دوم دریم بخش کې موږ هیڅ نړیوال بازار نه لرو. موږ چې نړیوال بازار ولرو موږ سره په زرو انسانان کار وکړي چې په اره کارخانه کې بس موږ سره تقریبا واته سو کسه کارګر په شوتن خاو باندې کار سره وکړي. دا دي چې موږ نړیوال بازار نه لرو.
په کندهار کې د څارویو د پوستکو او کلمو بیې په اوس وخت کې ډېرې ټیټې دي. د دې سکتور ځینې کارکوونکي وایي که د پوستکي څخه د توکو جوړولو فابریکې په کور دننه جوړې سي نو ډېرو خلکو ته به د کار زمینه برابره سي. سالم احمد چې د پوستکو د کار په برخه کې تجربه لري وایي
دلته د مالګې سره خرابې دي او بیا دغه مالونه چې ځي دا به سیده جرمني ته پخوا د افغانستان څخه اوس دلته چې دی کارونه دغه سره خراب دي. دا اوس یا پاکستان ته لاورته یا پاکستان ګټه جنې وړي یا بل جنې وړي. که چیرې دلې په دا خپل ملک کې دا کار سره رسم سي دغسې هم به دا خلک پر کار سي دلې هم به د کار سره رسم سي. اوس دا چې زموږ خلک په پاکستان کې دغه کسب کوي دغه کار کې لکه کم کسب چې زه دلې کوم دا د کلمو نو دا چې اوس دلې سره رسم سي دلې کارخانې سره فعاله سي جوړې سي نه به پاکستان ته ضرورت نه به بل ملک ته ضرورت دا خلک بدلې پر کاروي.
محمد یواز یو بل کارګر هم ورته نظر لري وایي د سویلي زون له بیلابیل ولایتونو څخه پوستکي کندهار ته راوړل کیږي خو یواز د پاکولو او مالګه کولو لپاره.
دا د کندهار ولایت هم خپل د جټولو وو دا غویو دا د پسو دا د وزو دا د بیا موږ د سپاکو مالګه ورکو بیا یې اسو کوټه انو د هلمند سم راځي د رات سم راوړي انو د کلات سم راځي د هغه ولایتو سره راځي ان نیمروز دم راځي ان موږ خپل اخته په دغه بوخت یو د کندهار ولایت هغه ټولو د لیسا پاکو مالګو کو بیا پرتاسو.
په نړیواله کچه د څارویو له پوستکو څخه ورسته له پروسس د بایکونو بوټانو خلویو او نور توکو جوړولو کې ګټه اخیستل کیږي. دغه توکي د لوړ کیفیت لرونکي وي او په نړیوال بازار کې لوړ ارزښت لري. د څارویو د پوستکو کاروباریان وایي که حکومت د سمندري مالګي وارداتو ته اجازه ورکړي د پوستکو د پروسس لپاره کورنۍ فابریکې جوړې کړي او نړیوال بازار ته د لاسرسي اسانتیاوي برابرې کړي نو د دې سکتور اقتصاد به پراختیا ومومي او ګڼ شمېر خلکو ته به د کار زمینه برابره سي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ د ځناور د علاقې څخه خبر کوم. ورور موږ دا ګندګن امریز ګنج د غاړولې د تنګی ته اوس په ګن امریز کې په اوته کې یو ګنج دی. دا یو ګنج چې داسې رش پاشي په دا سړک باندې لار نه پیدا کېږي. واران ټکرونه همګای وخت کېږي نو دا ګرد خلک وره دا یو ګنج ته راځي. هغه تنګی ته چاړولی دی هغه ورور یو ګنج په تنګي کې د چندان هیڅوک لانه وړي تنګي ته. هغه د وطن ډېر لیر دی. موږ د اسلامي عمارت څه دا غواړو وروره چې دغه د تنګي ګنج بېرته دا ډې ته راواړي وروره. دغه زما ږغ ښي ته لوڼو مشران پرې ورسوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ راډیو قدرمند اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدن توګه دغه د پوراو کې یا د ودو کې د نظامي موټرو څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال د خبرې دی په ملت باندې زده کول کو دی د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې دی په خپل سر په دوه تنو یا په یو تن چې پنځشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. دوی د جدان مخه ونیول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملا یعقوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلکه توګه دوی مخه ونیسي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته.
اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافی ډول وخت ورکړی او نړیوالې ټولنې لوها هم متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.